د ازادي رادیو نننې مخامنې خبري مجلې ته خره خلاصت. قدر من اوریدونکو د دینم ساته خبرونه په سر کې خبرونه ووري. برتنوی پیټر رونلز او میرمنې باربی د طالبانو لبند خوش شول. ریټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې دا برتنوی خزه او میړه د قطر په منځګړتوب خوشی او د هغه هیواد پلازمینه دوه ته انتقال شوی دی. طالبانو اتیا کلن پیټر او د هغه 15 کلن میرمن باربی د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې نیولې وو. دا برتنوی وګړي 13 کاله په افغانستان کې اوسېدل او د زده کړو او د ماشومانو د ساتنې په برخو کې کار کاوه. متحده ایالاتونو پر ایران هغه معافیتونه لغوه کړل چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال د افغانستان د پراختیا او بیا رغونې د مرستې لپاره د هیواد ته منلې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د معافیت لغوه کول د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران د رژیم د ګوښه کولو لپاره د اعظمي فشار د پالیسۍ یوه برخه ده او د سپتمبر له 9 نافذیږي. د بیان له مخې دا معافیتونه په 2018 کال کې د ایران د آزادولو او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د قانون یا IFCA په اساس صدر شوي وو تر څو د افغانستان له بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. بیان زیاتوي د معافیت تر پای ته رسیدو وروسته به هغه افراد چې په چابهار بندر کې فعالیت کوي یا IFCA کې په یادو شویو نورو فعالیتونو کې ښکیل وي ممکن د قانون له مخې له بندیزونو سره مخامخ شي. د امریکا د معافیتونو په اساس ایران ته اجازه ورکړل شوې وه چې د چابهار په څیر په پراختیایي پروژو کې چې ګټه یې افغانستان ته هم رسیږي فعالیت وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې سعودي عربستان به د اړتیا په صورت کې د پاکستان اټومي وړتیاو ته لاسرسی ولري. پاکستان او سعودي عربستان د چهارشنبه په ورځ یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې له مخې پر یو هیواد برید پر دواړو هیوادونو برید ګڼل کیږي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره شپه د پاکستان د جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د دې تړون له مخې هر هغه وړتیا چې موږ یې لرو د سعودي عربستان په واک کې به هم ورکول کیږي. سعودي عربستان له کلونو راهیسې د پاکستان د اټومي پروګرام ملاتړ کړی دی. تکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د خپل امریکایي سیال مارکو روبیو سره وګوري. تمه ده په دې خبرو کې چې راتلونکو اونۍ په پام کې دی د اوکراین موضوع هم شامل وي. د روسیې دولتي خبري اژانس ویستي په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي وسیلی نبینز له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د لاوروف او روبیو د کتنې اجنډا نه ده ټاکل شوې خو د هغه په وینا غونډه پلان شوې او دوی به د دوارخیزو او څوارخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته له دې کبله غوسه دی چې په اوکراین کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو موافقې ته نه دی چمتو شوی. د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو درې پړاوونه له نتیجې پرته پای ته رسیدلي او داسې یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي دی په دې لټه کې دی چې ثابته کړي د میرمن بریجت خزاده. مکرون او میرمنې د ټولنیزو شبکو د هغې مشهورې څیرې پر ضد هم دعوه کړې ده چې ادعا یې کړې چې بریجت ښځه نه ده. کانداس اوونز چې په خواله رسنیو لسګونه میلیونه پلویان لري ویلي دي چې د هغې په باور بریجت مکرون نارینه زیږېدلې ده. مکرون او میرمنې څو میاشتې مخکې هم هغه مهال ډېر د رسنیو په سرلیکونو کې راغلل چې بریجت مکرون په څپېړه ووهه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د وګی اسمبلی 28مه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 19 سره برابر ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې باید دو برتنوي وګړو د خوشی کېدو په اړه جزئیات واوري. په یو بل راپور کې به واوري چې متحده ایالاتونو ویلي د سپتمبر له 9 څخه پر ایران د بندیزونو په لړ کې به پر هغو کسانو بندیز ولګوي چې د چابهار بندر له لارې سوداګري کوي. او په یو مفصل راپور کې به دا هم واوري چې آیا د انټرنیټ بندول شرعي جواز لري؟
د انټرنیټ بندول قطعا شرعي اصل نه لري ځکه چې که یو شی نه دا احتمال چې غلط استفاده کیږي نو قلم هم داسې کېدی شي په باندې خط شی ولیکل شي.
په یو تفصیلي راپور کې واورئ چې په آسیایي جام کې د افغان لوبډلې له لوبو وروسته د ملي لوبډلې پر مشرتابه د خلکو او کرکټ بوهانو انتقادونه زیات شوی دی.
آسیا جام کې د افغان لوبډلې حق هم نه جوړې ده چې څلور غوره لوبډلو پړاو ته لاړه شي. کمې څلور لوبډلې چې بل پړاو ته تللې دي، تیاری منظمې او په پوره پلان سره دی آسیا جام ته راغلې دي.
نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو د خبرونه لمړی موضوع ته د برتانیا دوه وګړي چې لتیر ژمی رئیس د طالبانو په بند کې وو له زندانه خوشې شول. کله چې د فبروري په میاشت کې باربي او میړه یې ونیول شول، طالبانو تور پورې کړ چې د جوړې د افغانستان له قوانینو سرغړونه کړې ده. خو د تیرو اوو میاشتو په ترڅ کې دا تورونه څرګند نه شول او اوس د قطر په منځګړتوب دوی دواړه له زندانه خوشې شول. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
دا د طالبانو په بند کې له اوو میاشتو وروسته رسنیو ته د باربی رینولډز لومړی څرګندونه دي. باربی او د هغې میړه پیټر رینولډز د کابل په هوایي ډګر کې د رسنیو په وړاندې راڅرګند شول. باربی خبریالانو ته یو لنډه جمله وویله، هغه هم د دې سوال په ځواب کې چې د کورنۍ غړیو او ملګرو ته څه پیغام لري. دی وویل لکه څنګه چې په افغانستان کې وایي خدای لوی دی. د طالبان حکومت د جمعې پر ورځ باربی او پیټر رونالډز له اوو میاشتو بند وروسته خوشې کړل. که څه هم د دوی په وړاندې تورونه روښانه نه دي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهار بلخي د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې دوی د محاکمې له بشپړېدو وروسته خوشې شوي دي. دا تیا کلن پیټر او شپش اویا کلن باربی قضیه د 2020 کال د جمهوری حکومت له نسکوریدو وروسته د طالبانو د کړنو په اړه د لویدي سندیشنې روښانه کړې. دغه جوړې په افغانستان کې اتلس کال ژوند کاوه او په مرکزی ولایت بامیان کې یو تعلیمي مؤسسه چلوله. دوی پریکړه وکړه چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. قطر چې په خوای د امریکایي ځواکونو د وټلو په درشل کې د متحد ایالاتو او طالبانو ترمنځ منځګړی توپ کړی وو، د رینالډز او باربی په خوش کولو کې هم مرسته وکړه. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر ریچارډ لنچسي د بریتانوي جوړې په وړاندې د تورونو په اړه تبصره ونه کړه، خو بیا ویل چې طالبان باید ځواب ووایي چې ولې دوی بندیان شوي وو. هغه قطر ته له الوتنې مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل،
موږ د دې جوړې د خوشې کولو لپاره د قطر د حکومت د هڅو مننه کوو. په وضاحت وایم چې دا په چارواکو پورې اړه لري چې څنګه دوی توقیف شوي وو، خو موږ خوشحاله یو چې لږ تر لږه نن ښه ورځ ده او دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي.
پیټر او باربی یا باربری رینالډز لمړی قطر او بیا خپل اصلي ټاټوبي بریتانیا ته ولاړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې متحدو ایالاتو د ایران پر چابهار بندر د بندیزونو معافیت پای ته ورسو. د وزارت په یو بیان کې ویلي هغه کسان چې د چابهار بندر له لارې فعالیت کوي د سپتمبر له 9 نیټې څخه به له بندیزونو سره مخامخ وي. خو د امریکا د پریکړې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه او هغه افغان سوداګر چې د دې بندر له لارې راکړه ورکړه کوي سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې دا پریکړه به منځنۍ آسیا ته د افغانستان او هند ستراتیژیک لاسرسی زیانمن کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د موضوع نور تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
امریکا پر چابهار بندر د بندیز معافیت پای ته ورساوه. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 14مه د ایران دفاع وزارت او سپاهي پاسداران ځواک سره د یو شمیر تړلو شبکو د تحریمولو په اړه په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي، د روانې سپتمبر میاشتې له 9 نیټې وروسته به هغه اشخاص چې د چابهار بندر له لارې فعالیت کوي له بندیزونو سره مخ سي. متحدو ایالاتو په 2018 میلادي کال کې پر چابهار بندر له بندیزونو معافیت په دې هدف وسه کړ چې د افغانستان له بیا رغونې او اقتصادي پراختیا سره مرسته وسی. په دې معافیت کې د چابهار بندر پراختیا، د اړوندې اورګاډي پټلۍ جوړول او د افغانستان لخوا د استفادې لپاره د دغه بندر له لارې د غیر ممنوع مالونو لیږد او همدارنګه د افغانستان لخوا د ایران د نفتي توکو واردول شامل و. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه بیان کې ټینګار کړی چې یاد وزارت اوس دغه معافیت د ایران د رژیم د منځوي کولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د اعظمي فشار له پالیسۍ سره سم لغوه کوي. خو دا پریکړه افغانستان څومره اغیزمنوي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ لپاره یو مشکل دی چې افغانانو ته جوړېږي، بس خصوصا په دې وخت کې چې اوس واګه هم بنده ده په هندوستان ته، زموږ د وچې میوې د صادرولو لپاره لوی مشکل پیدا کوي. نو زموږ هیله دا ده چې افغانان د دې بندیزونو نه معاف شي. چابهار زموږ لپاره په دې وخت کې مهم دی.
ښاغلی الکوزی وایي، افغانستان مخکې په کلني ډول د ټولو صادراتو 10% د چابهار بندر له لارې کول، خو ټینګار کوي چې په دې وروستیو میاشتو کې د واګه په ګډون نورو سوداګریزو لارو کې د رامنځته شویو ستونزو له امله د هیواد اکثریت برخه صادرات د چابهار له لارې کېدل. ځینې افغان سوداګر هم چې د چابهار بندر له لارې سوداګریز راکړه ورکړه لري، د افغانستان په اوسنیو اقتصادي شرایطو کې د واګه بندر د بندېدو او هوایي دهلیزونو نشتون او ګڼو نورو نړیوالو بندیزونو ته په کتو دا پریکړه اندېښمنوونکې او ان تباهي بولي. افغان سوداګر حاجی عبدالحد چې د چابهار بندر له لارې د وچو میوو صادرات کوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ځکه چې افغانستان د پاکستان د لارې هندوستان ته هم لار نه لري، او د ایران د لارې چې د شابهار یا د بندر عباس د لارې کوم صادرات دی کوله، پر هغه باندې هم دی بندیزونه لګوي. او زموږ غوښتنه د امریکا د حکومت څخه دا دي چې موږ ته دې بېرته د پاکستان د لارې دغه واګه بندر خلاص کړي، او یا به دغه د مافیات کې راولي د نور دې د افغانستان صادرات او واردات د تباهي سره نه مخ کړي.
هڅه موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. هند او ایران هم تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو طالب چارواکو وړاندې په ځلونو په افغانستان د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د چابهار بندر پروژه چې د هند او ایران لخوا په ګډه رامنځته شوې، د پاکستان په ګډون افغانستان سره د بشري اکمالاتو او سوداګرۍ لپاره یوه مهمه لاره ده. امریکا دوه ځله په 2013 او 2019 کال کې په رسمي ډول هند ته خبر ورکړی و چې د چابهار بندر د عصري کولو لپاره فعالیتونه به د دوی له بندیزونو معاف وي، ځکه چې دا بندر افغانستان ته د مرستې لپاره د یوې مهمې لارې په توګه رول لوبوي. چابهار بندر د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې پروت او د اوبو ژور بند دی. دا هند ته د ایران تر ټولو نږدې بندر دی او په آزادو اوبو کې موقعیت لري، د لویو کارګو کښتیو لپاره اسانه او خوندي لاسرسی چمتو کوي. د چابهار بندر په 2018 کال کې د مې په 30مه د هند، ایران او افغانستان په ګډ تړون پرانستل شوه. پر کراچۍ بندر یې د افغانستان اتکا ختمه او د ځمکې له لارې هند او وروسته منځنۍ آسیا ته د افغانستان سوداګرۍ لپاره زمینه برابره کړه.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان کرکټ پوهان د آسیایي جام په 16 اووریزو سیالیو کې د افغانستان په ملي لوبډله کې پر بې نظمۍ وبخښي او د لوبغاړو پر نه چمتوتوب انتقادونه کوي. دوی د لوبډلې په ترکیب کې د جدي بدلون غوښتونکي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2015 کال د آسیایي جام په 16 اووریزو لوبو کې د پنجشنبه په ورځ تر بنګلادش وروسته له سریلانکا څخه هم ماته وخوړه او په دې توګه له دې جام څخه بهر شو. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
یو شمیر افغان کرکټ پوهان آسیا جام نه د افغان لوبډلې خالی لاستګ او بل پړاو ته د لارې نه موندلو اصلي لامل د لوبډلې غیر منظم مالی او نه چمتوتوب بولي. زیاتوي د لوبډلې په ترکیب کې باید جدي بدلون راشي. د دې ډلې کرکټ پوه او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل ازادي راډیو ته وویل کومو لوبو ته به پام چې افغان لوبډلې وکړي په خبره یې حقي هم نه جوړېدو چې مخته ولاړه شي.
ما لاند په ټوله کې په آسیا جام کې د افغان لوبډلې حقم نه جوړېد چې د څلور غوره لوبډلو پړاو ته لاړه شي. په دې پرفارمنس کمې څلور لوبډلې چې بل پړاو ته تللې دي هغه حقدار هم وي او دوی ډېرې تیاری منظمې او په پوره پلان سره د آسیا جام ته راغلي دي. خو افغان لوبډله منظم هم نه وه، تیار هم نه وه. زه سوچ کوم چې افغان لوبډله ډېرو مهمو او ژورو بدلونونو ته اړتیا لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2025 کال د آسیا د کرکټ جام په لوبو کې پنځمبه د سپتمبر په 13مه سریلانکا نه ماتې وخوړه او لوبي سفر یې په دغه جام کې تمام شو. افغانستان مخکې له بنګلادیش نه هم ماته خوړلې وه او یوازې هانګ کانګ یې ګټلی و. د بنګلادیش د اتو منډو په توپیر ماته وخوړه او سریلانکا بیا د لوبې په 13مه ور کې د افغانستان لخوا ټاکل شوی د 120 منډو هدف پوره کړ. افغانستان تر دې لوبو مخکې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره په درې اړخیزې لوبلړۍ کې هم خالي لاس پاتې شو او فاینل لوبه کې ګپ ترې پاکستان پورته کړ. کرکټ پو او د وصال میډیا مشر محمد واصل وصال هم د آسیا په سګنی شل اوریز جام او تر هغې مخکې درې اړخیزو لوبو کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د دې په خبره غیر متوازن والی انتقاد لري.
منګه ډیر زیات حساب په خپل آل راونډرانو او سپینرانو باندې کوو. منګه فاست بالران نه لرل، یوازې یو فاست بالر سره منګه ټول لوبي کړی دي چې دا په کرکټ کې یو ډیره کمزوري نقطه ده زمونږ. بل د بیټینګ په برخه کې تاسو وګورئ، هیڅ یو لوبډله د دریو توپهونکو سره میدان ته نه ښکته کیږي چې دا زمونږ د ماتې یو ډیر غټ لامل و. ادی اقل په یو لوبډله کې باید 15 عمده یا جنون توپهونکي باید وي چې ته سیالي یا لوبه وګټي.
د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د غونې وقو انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په ناهیلي سره د آسیا د 2025 کال د جام سفر پای ته ورسید. د یادونې ده چې د آسیا د کرکټ له شل اوریز روان جام له بي ګروپ څخه چې افغانستان هم پکې و، سریلانکا او بنګلاديش او له یی ګروپ څخه بیا هند او پاکستان د غوړه څلورو لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړه. د 2025 کال د آسیا کرکټ جام شل اوریز لوبې د سپتمبر په 13مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. کتان ټاکل شوی و چې دا سیالي په هندوستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او هغې هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالي ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالي لسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی و. افغانستان تیر کال دغه سیالیو دوهم پړاو ته لار موندلې وه. د آسیا جام سیالي د کرکټ د آسیایي شورا له لورې تنظیمېږي او په هرو څلورو یا دوو کلونو کې دا سیالي ترسره کیږي. د آسیا کپ سیالۍ تر ډېره هند، سریلانکا او پاکستان ګټلې دي. هند اته ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلانکا بیا شپږ او پاکستان دوه ځلې توانېدلی چې آسیا کپ خپل کړي. بنګلادیش لوبډله که څه هم دوه ځلې د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړې، خو اتل شوې نه ده.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر د انټرنیټي خدماتو د بندولو له اقدام سره هم مهاله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په ډیر شمیر زده کوونکي له آنلاین زده کړو پاتې شوي دي. د زده کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې د وای فای انټرنیټ بندیدلو له کبله یې زده کړې له خنډ سره مخامخ شوي او اوس نشي کولی خپل آنلاین درسونو ته دوام ورکړي. د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان او ښوونکي چې ښځینه زده کوونکو ته د آنلاین ټولګیو له لارې درس ورکوي هم په ځینو ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندیدل د آنلاین زده کړو پر وړاندې یو جدي خنډ بولي. فیروزه عزیزي د موضوع نور جزئیات اوروي.
اورانوس مهدی په بدخشان ولایت کې وزده کوونکی ده. نوموړی وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېد، د انټرنیټ له لارې په یو نړیوال ښوونځي کې آنلاین زده کړې پیل کړې، خو په خبره یې اوس په دغه ولایت کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندېدو سره دا هم ورنه پاتې شوې. دا چې په نهم ټولګي کې ده، د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه یې ازادي راډیو ته وویل.
فوتلانه شته مانتاس تعلیم نه نو یا راځي چې تاسو څنګه مانځه د دې لپاره چې درې کاله می په بشپړ ډول الله تعالی مو واټن درلود، وای فای انټرنیټ یو لاره و چې کولای مشول بیا آسان ومم، خو د وای فای په پرې کېدو می ټوله هیله له لاسه ورکړې. د کال د نیمایي ازموینې می تیرې کړې او اول نمبر شوی وم، ډېر زیار می وستلی و، اوس ډېره خپه یم.
د وضعیت یو شمېر هغو محصلینو اندېښنې هم راپارولې چې لا هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی لري. نیروانا ابرام چې په کابل کې د ښځو په یو آنلاین پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو محصله ده او د وای فای انټرنیټ له لارې خپل آنلاین ټولګي تعقیبوي، وایي
د انټرنیټ کیفیت هم ډېر ښکته شوی او هغه چټکتیا چې مخکې درلوده اوس نه لري. اوس می ټول اندېښنه همدا ده، ځکه چې په دې وروستیو کې می ټول تمرکز پر انټرنیټ دی چې که انټرنیټ کاملا را باندې پرې کړي، خو بیا هم هوډ لرم چې زما د رشتې اړونده په ښار کې چې څومره کتابونه دي وی پیرم او غواړم چې هغه هدف ته می چې ځان ته می ټاکلی دی پرې لرې نشم.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې د آنلاین ټولګیو له لارې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې نجونو ته بېلابېل مضمونونه تدریسوي، هم د نوري فایبر انټرنیټ بندېدل د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. د دوی له ډلې ښوونکي فریدې محمد ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د انټرنیټ پرې کول د زده کوونکو محصلینو لپاره، خصوصا زما لپاره چې یو آنلاین ښوونیز پروګرام لرم، یوه لویه ننګونه ده. زه خپله کابل او زده کوونکو مې ولایتونو کې راسره درس وایي. آنلاین زده کړې یوازې فرصت دی چې زده کوونکي کولی شي خپلو اهدافو ته ورسوي. که انټرنیټ پرې شي نو به فرصت نه وي او زده کوونکي به ټول فرصتونه له لاسه ورکړي. نننۍ نړۍ کې آنلاین زده کړې یو اړتیا ده، نه یو انتخاب.
نوموړي زیاته کړه وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پرېښول، د هغې به ښځینه زده کوونکي له آنلاین درسونو بې برخې سوي چې له امله یې دا زده کوونکي سختې ناهیلې او اندېښمنې دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته نجونې له تګه راوګرځولې، ډېری یې د یوازینۍ بدیل لارې په توګه آنلاین ښوونځیو او پوهنتونونو ته مخه کړه. خو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو حکومت د افغانستان په لس ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړل چې د آنلاین زده کړو په ګډون په بېلابېلو برخو کې یې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو او د رسنیو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت له څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. ملګري ملتونو وایي د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله په افغانستان کې تر 1 میلیون پورې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د انجونو له بې برخې کېدو څلور کلونه پوره سول. ملګري ملتونو وایي له دې امله په دغه هیواد کې 2.2 میلیونه ډېرې انجونې د زده کړو له دوامه پاتې سوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې مې دالو کار چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور مې دالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ترانو اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې ورسره راپور لرو. د خوست د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې درې دفاعي برجونه چې شاوخوا 2 پیړۍ لرغونتوب لري د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. د هغوی په وینا دا برجونه چې هر یو شاوخوا 15 متره لوړوالی لري، پخوا د خوست د تڼیو ولسوالۍ په دریو بیلابیلو سیمو کې جوړ شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د خوست د تڼیو اوسیدونکي وایي چې د دې سرحدي ولسوالۍ په لرې پرته سیمه ترخیلو کې شته درې لرغوني او دفاعي برجونه د نړېدو او د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. سیماوال زیاتوي دا لرغونی برجونه چې دوی د ترخیلو ماڼۍ بولي نه یوازې رغول شوي نه دي بلکې تر اوسه د ساتنې انتظام هم نشته. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي پرهیز خان مشال راډیو ته وویل
یاره زه خو په دا په نه یم خبر چې فکر غولې دي ترمیم یې پوره یا یلای دی قطع پوره زه فکر نه کوم چې روغولې وي چې دا وکسي خو میږیز دا غوښتنه لري مننه کې مقدره چې تو سه روغلی دا تاریخیزي ینعکسی ی میږ سره دا غاږي میږ هر چاته ورسوی چې میږ سره کوماک وکړو دا مونی میږ نوی تازه بیا ترمیم کې په دا تاریخي اثار یې میږ نه ورک نه شي.
په پخوا کې د نورې نړۍ په شان په افغانستان کې هم په لوړو غونډیو او ځینو دښتو کې د مخالفینو د بریدونو د شنډولو لپاره ځینې دفاعي کلاوي او دنګ برجونه جوړ شوي. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي هم وایي دا برجونه ممکن د دې ځای د اوسیدونکو د ساتنې او د ممکنه خطرونو څخه د سیمهوالو د خبراوي په موخه جوړ شوي وي. یو بل ځای اوسیدونکي قابل خان ویل
د مڼۍ قدامت تقریبا دوه نیم سوه کوله خوشو کې کیږي. په خو وخت کې چې جوړه شوې دي که څه هم چې جنگ ښه شی نه دی خو دې خاطره چې هغه وخت کې جنګي وسایل نه وي په داسه وی اچي لکه مڼۍ چې جوړې دی د پرې دا مڼۍ جوړې کړې وي چې د دې ځینه خپلې ژوند دفاع وکړي.
په خوست کې علمي او اکاډمیک شخصیتونه هم په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې د لرغونو ځایونو ساتنې ته په هغه ډول پام نه کیږي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي مولا جان تړیوال وویل
میږ د ټولنې شرایط داسې دي چې میږ ډېر داسې تاریخي عبادت یې لوسه ورکړی دي چې یس یې یا سړی داسې د مصنف په شکل جوړوي یا یې هسې په لیکنه کې یدوي هغه نښ کې ننګینه ورک شوي دي. دانیز دغه مڼۍ نه دي دا کسه دا کېدای شي سخکل په ژمي کې نسکېره شي یا کول ته یې پسرلي په ورینګۍ کې نسکېره شي. بیا به دا هسې یوه کیسه پاتې کېږي ځکه هغه فزیکي بڼه بیا نه وي چې څه کې په سترګې وویني.
بل لوري ته په خوست کې ځایي مسؤلینو وویل د ترخیلو د دفاع ای برجونو په ګډونی د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د رغونې وړاندیزونه اړوند ادارو سره شریک کړي دي. د دې ولایت فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر سید قابل شام یاخیل ویل
موږ دغه ځای غاګ رسولې تر وزارت پورې تر څو دغه ساحه یا غازی برخان کله یاد ترخیل مانای کداغه و نه رغول شي منځتلو په حالت کې موږ هر وخت پښنیادو کې انداسې ورتلی کو وزارت چې کداغه بدات و نه رغول شي شاید د منځل شي.
په ورته توګه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر دې مهاله د ترخیلو د برجونو په ګډون ټول 13 لرغونی عبادات او ځایونه ثبت شوي چې د دې سیمې تاریخي او کلتوري ارزښت په ډاګه کوي. خو تر اوسه د شاه اسماعیل د لرغونی زیارت له رغونې پرته نور ټول عبادات ړنګ او ویجاړ پاتې شوي او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سه دا پیغام یم چې زموږ د مساکله ولسوالی یو به وچی دي دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول زنی. نو دا پیغام کدی خور کشتر مشرانو پر ورسیل دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي، نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونې ډېره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا هغه خپل دوس مطابق کلینیکان خلکو دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو، نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړې ځکه هغه خلک ډېر دي، اجدهام ډېر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیس خن ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاس دي. دا خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي چې بلاړه ولایت ته ولایت دغه شکایت ومني، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریر دی. داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دې دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګۍ دي دغه زموږ ږغ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.